افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې. د اورزګان چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د برما یا میانمار له رخین سیمې څخه 270,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي. بشپړ خبرونه. چین او پاکستان په افغانستان کې د بحران د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپله کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. وانګ یي او خواجه آصف نن په پیکینګ کې په خپله کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ او ویل امریکا باید د تروریزم پر ضد په جګړه کې د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي. وانګ یي وویل د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به د خبرو اترو د لړۍ په پیل کې سږ کال سره وویني او زیاته یې کړه چې کابل او اسلام آباد به د چین په مرسته د یووالي پر اوږده لاره ګام واخلي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې قوا لوا قمندان اوبښي ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات پرون د ترینکوټ اړوندو حجرې او تالاني سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي دي او د په وینا په ترڅ کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې، یو هموی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوی او تر څنګ یو شمېر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د دوو ترانسفرونو له جوړېدو سره په سیمه کې ډېره زرو کورنیو ته برېښنا ورسېده. د دې ځای خلکو څو ځلې د اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې خپلې سیمې ته د برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه کړې وه. د انرژۍ او اوبو وزارت وایي چې پر دې پروژه یې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګولي. د برېښنا د بغلان د برېښنا رئیس فرید الدین وفي ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به د دوشي ولسوالۍ نورو اوسېدونکو ته هم د برېښنا اسانتیا ورسول شي.
کارای ما در این دو ترانسفورمر توقف نمیکنه. انشاءالله در سال آینده در این وقت شاید خواهد بودیم که تمام دوشی سایی برخواهد شد.
د دوشی ولسوالی خلکو ته دا برېښنا له هغه مزي څخه ورکړل شوې چې پلازمینې کابل ته برېښنا رسوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د برما، میا، میانمار له رخین سیمې څخه 270,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې دا شمېر کسان د تیرې میاشتې په وروستیو کې په دې سیمه کې د تشدد له پیښو وروسته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. په میانمار کې د تشدد وروستیو پیښو چې په ترڅ کې لسګونه کسان مړ شوي او لسګونه زره نور له خپلو کورونو او مینو بې ځایه شوي دي، په ټوله نړۍ کې په تیره په اسلامي هیوادونو کې سخته غوسه پارولې ده. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې 1 شپېته هندي ساختماني کارګران له دې هیوادو وباسي. قزاق چارواکي وایي چې دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانه کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. شپږ ورځې مخکې د ابوظبي پلازا په نوم د لوړې ودانۍ د یوې پروژې د رغونې په ساحه کې د هندي او قزاق کارګرانو ترمنځ اخوډب وشو او نن د استانې ښاروالۍ د 1 شپېته هندي کارګرانو د ایستلو خبر اعلان کړ. چارواکي وایي دا اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کارګرانو ډلې د قزاقستان پر امنیتي ګارد حمله وکړه، ځکه هغو د دوی یو نشه ملګری له ساحې وتلو ته نه پرېښود. چارواکو ویلي چې په دې اخوډب کې څوک نه دي ټپیان شوي. وروستی خبر، په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې یوې سختې زلزلې 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او یو کوچنی تسونامی یا د سمندر د چپو طوفانی جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1 او مرکز د مکسیکو د جنوبی ایالت چپاس د تریس پیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومتره کې په آرام سمندر کې و. د مکسیکو ولسمشر انریکی پینانی یتو له زلزلې وروسته وویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته.
Lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas.
La badamarga de bashari talafato au de Malaysia nunu rapuruna rarasideli de kho andazay na shumalo mawalai mugbada kar paratlun ki ke de zianuno de andazela malumawulo urustaw kru. Da zalzala de Mexico de plazmine Mexico City usidunko ham ehsas kra au lakhpalu kuruno au wadanayo baharo watal daw khabaruna.
سلور بجی او شپږ دقیقې سمې د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې امریکا متحده ایالات افغانستان ته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف 150 ترخی الوتکې ورکوي. دفاع وزارت دغه الوتکې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي.
سرعت ډیر دی، اواز کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کیږي دا په خپله هدف ته رسیږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي.
جمهوری ریاست ویل ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونې د افغان حکومت د ادعا او ښکاره ثبوت دی.
د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلي پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کوي په اثبات باندې ورسوله.
دا هم ورې چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې خلک د خدماتو له کموالي شکایت لري.
په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په ستر کې تر سندې ورته کتل شوی هلته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دي.
په دې خبرونه کې دا معلومات هم ورې چې د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه لویه آسماني ډبره د مځکې له څنګه تېره سوه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د ازادي رادیو دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لسګونو هلیکوپټرونو مرسته کوي. د غلوتی کې به په څو مرحلو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به د هوایي ځواکونو شمیر 150 ته زیات کړي. په خو افغان هوایي ځواکونو د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. تفصیل د احمد شبر پر رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونه افغان هوایي ځواکونو ته 1.5 MD-15F هليكوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD-15FS الوتکو شمیر 170 ته ورسی شي. د امریکا دفاع وزارت د سیشن بی پورس اعلان کړی وو چې د 1.8 میلیارد ډالرو د ام ډي هليكوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1.5 MD-15F ډول هليكوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هليكوپټرو سره د خدماتو پروګرامونو د پرزو د ورکړې د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شاملې وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په څو مرحلو کې بشپړې شي. لومړی مرحله به چې ارزښت یې 1.8 ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. ام ډي 1.5F یو ماشینه هليكوپټر دی چې له ځان سره 1.4 کیلوګرام وزن پورته کولی شي. د دغو الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتره دی. د هليكوپټر پر لپسې 415 کیلومتره مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 14000 فوټه لوړی شي. للویا سره ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ 13 میاشتې نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژي وروسته افغانستان سره د دې هليكوپټرو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنگتن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور پوزرګونو پوځان واستوي.
اومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژي سمبال دي د تورزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. د 150 الوتکې به د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان له هوایي ځواک سره څومره مرسته وکړي؟
زمینه څلور کلن پلان د افغانستان د وسوال پاوز لپاره چې تقویه شي او غښتلې شي جوړ کړی دی. چې یوه برخه یې د هوایي پاوز جوړول دي. ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پاوز په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلې شي او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه یې باید غښتلې شي، ګرچې موږ اوس هم په ډېر شمېر باندې 520 هلیکوپټرې یا چورلکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوځ ته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې هکله ژمنه کړې ده. امید دی چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او ارزوی ده.
وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخي الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتماً د دې له جزئیاتو خبر یاست.
دا هلیکوپټرې په تکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه مو افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي. ځکه سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي. لوړ چاپ ماشینداري او رهبري راکټونه، غیر رهبري راکټونه هم انتقالولی شي. مصارف هم کم دي، په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدای شي، لوړه ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي، تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي او نتیجه هم ډېره ښه ده په افغانستان.
بله، وزیر صاحب، مخکې شکایتونه کېدل چې افغان پوځ د دغو عصري الوتکو له ټکنالوژۍ سره بلدتیا نه لري. په دې برخه کې دفاع وزارت روزنیز پروګرامونه هم لري. دغه خلا د پخوا په نسبت څومره ډکه سوې ده؟
موږ چې هر هلیکوپټر یا الوتکې چې افغانستان ته راځي، لومړی موږ پرسونل، کشافان، پیلوټان، تخنیکران روزو، بیا د دې سره یو ځای الوتکې یا چورلکې راځي. دا اوس موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پراګ کې چک کې چې دا تاسو هلته یاستئ، هلته او په زمن کې په د عرب متحده اماراتو او په د افغانستان په شینډنډ، د هرات ولایت په شینډنډ کې موږ اوس پرسونل لرو چې تربیه کېږي دوامداره توګه باندې او په ډېر شمېر باندې لرو. موږ په دې هکله هېڅ نوه مشکل نه لرو. هر نوه چورلکې چې راځي موږ مخکې تر مخکې د هغې په هکله باندې فکر کړی دی او پرسونل مو ورته لېږلی دی د ښوونې او روزنې لپاره. او مخکې د دې نه په هوایي پوهنتون لرو، په هغې کې لومړی پرسونل آماده کېږي د نورو زده کړو لپاره، بیا وروسته بهر ته لېږل کېږي، هلته خونه روزنه کوي او بیا افغانستان ته د الوتکو یا چورلکو سره یو ځای راځي. په دې اکلا باندې تشویش نشته، د هېڅ نوه مشکل نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری و چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د 150 څرخي الوتکو د ورکړې په اړه معلومات راکول. افغانستان وایي چې دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژۍ سمبالې دي، د ټوریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 14 دقیقې سوې ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امن په اړه غونډه وکړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په پلازمینه پیکینګ کې له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته وکړه. روزون مراد چې دغه مسله تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی، له دوی وورو چې په دې اړه دوی نورې کومې څرګندونې کړي.
مننه سالی صاحب. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه او د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقادونه وکړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې له خپل پاکستانی سیال خواجه آصف سره د کترین پر مهال د تروریزم پر وړاندې د پاکستان د مبارزې ستاینه وکړه. وانګ ای او خواجه آصف اعلان وکړ چې ډېر ژر به د افغانستان په ګډون درې واړه هیوادونه درې اړخیزې خبرې اترې پیل کړي. وانګ ای وویل د دې خبرو اترو لومړۍ مرحله به د روان میلادي کال تر پایه ترسره شي. دی وی مونږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پایه جوړه کړو. مونږ درې واړو لومړیتوبونه په نښه کړي دي، یعنی ستراتیژیکې اړیکې، امنیتي خبرې او عملی همکاري. د همدې لومړیتوبونو له مخې مونږ د درې اړخیزې همکارۍ لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره یوه تګلاره جوړه کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او په دې لړ کې باید سیاسي لار ومندل شي. دی وایي موږ درې هیوادونه یو، درې ګاونډیان یو او ټول د افغانستان امنیت ته لیواله یو. موږ په سیمه کې د سولې د فرهنګ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چین منځګړتوب به د کابل او اسلام آباد تر منځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړي. خواجه آصف وایي زمنګ دیو زه کول لپاره د چین رول د ته زمينه برابر کړی چې کابل او اسلام آباد وګدلاره وه او مونږ بل کابل سره په ګډه هغه لار خپل کړو چې زمنګ په سیمه کې سول راولي. بلورته ټاکل شوی د چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سندو کې لګوبل سره وویني. چین په داسې وخت کې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې ستاینه کوي چې د هیواد د بریکس د روسي سره مشريزي هغه پریکړه لیک تایید او لاسلیک کړ چې په پاکستان کې مشته دوه سخت دریزي ډلې پکې تروریستي شبکې بلل شوي او له پاکستان نه پکې غوښتنه شوي چې د دې ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان جمهوری ریاست ویل تر هغه وروسته د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونه د افغان حکومت د ادعا او ښکارا ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي رادیو ته ویل د نړۍ او سیمې هیوادونه د نتیجې ته رسیدلي تر هغه چې پاکستان د ترورستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي په نړۍ کې سوله او ثبات نسي راتلی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د ترهګرو د ملاتړ څخه د لاسخېستو په هدف په پاکستان اورس تربلې نړیوال او سیمه ییز فشارونه مخ پر زیاتې دودي. د جمهور رئیس مرستیال وای د واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له ستراتیژي وروسته د بریکس د غړو هیوادونو دریز او د پاکستانی سیاستوال افراسیاب خټک روسي سرګندونه د افغان حکومت هغه ایده ثبوت ترسوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي.
د امریکا ستراتیژي او د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کوي په اثبات باندې ورسوله. موږ په دې باور لرو چې تر څو پورې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ ته دوام ورکړي سیمه او نړۍ امن او ثبات ته نسي رسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي عوامي ګوند یو مهم مشر او د سنا مجلس پخوانی غړي افراسیاب خټک ویلي چې پاکستان لا هم د توندلارو کارخانې چلوي. خغلی خټک په پاکستان کې د طالبانو او ممنوع ګوندونو موجودیت د دوی ښکارا غونډې کول او پر ضد نه اقدام د خپلې ادعا ثبوت بللې دي. نو موري ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د منځوړلو لپاره سیاسي اراده وجود نه لري. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې وسلوال طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د امریکا ګټې په نښه کوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجود دي د تروریستانو په توګه یادې کړي او د سیمې لپاره لوی ګډ ګواښ وباله. د بریکس د غړو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د جیش محمد او لشکر طیبه نمونه هم اخیستل شوی چې اوس مهال په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. خو پاکستان هر وخت دغه ډول اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د تروریزم پر ضد جګړه کې زرګونه کسان وژل شوي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا له دومره فشارونو سره سره به پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي کنه؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود یې په اړه وایي
امریکا جدی وشي افغانستان دولت هم کورنۍ کار ورکړ شوی دی چې دري اصلاحات راولي حکومت ولي ته ولاره پلان کچی ته په افغانستان کې دغه اصلاحات راشي امریکا جدی وشي نو په هغه صورت کې تمی خبره ده چې پاکستان تاثیر کوي او پاکستانیان مجبور دي چې په خپل پالیسۍ باندې
خاغلی داوود غوښتنه وکړه چې افغان دولت باید له موقع نه په ګټه اخیستنې د سیمې له هیوادونو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د دې ترڅنګ په کور دننه د فساد پر ضد مبارزه او د ښې حکومتوالۍ لپاره کار وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ومر دل چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ترورستانو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال سرګندونی د افغان حکومت د اوشکارا ثبوت دی. د خبر پښتونخوا یاله د ملي عوامي ګوند مشر افراسیاب خاټک په خپلو تازه سرګندونو کې پاکستان د ترهګرو په تولید تورن کړی دی. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو په اړه به د کونړ ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
تاسو جغ د آزادۍ پر چپو
زمانوم زیو رحمان دی یو تند کونړ ولایت اوسیدونکو ما باورې ما چې دا ځل پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا په عمرن مرستې باندې کړې، امریکا په خپل ستراتیژي کې په ډیره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی هغه هم بل اخر په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تورورستانو ملاتړ کوي. نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د غورانکارۍ نه او د تورورستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دے کونړ ولایت یو تن وسیدون کې تیر ته پګتو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دي او کوم عملی نتیجې نه دا ورکړي. موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواری نشته چې دی به په دې کې عملان اقدام وکي او ځکه دا غي ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارا سي په خله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نوم می پزل واحد افکاری دي ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی او هغه هم دا و خوله چې پاکستان ځان لپاره خوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدل کړي ځکه بل هیڅ لار نه لري.
د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ناامنیو له کبله د ګڼو اساسي خدماتو بې برخې سوي دي. داود تپن پر دې مسئلې رپورټ رالېږلی.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وروسته د حکومت وسلوالو طالبانو له مخامخ جنگ جګړو د دې سیمې زیات شمیر کورنۍ گاونډۍ ولسوالۍ او خوست ولایت ته کډوال شوي او دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره په دغه ولسوالۍ کې وروسته له جګړو روغتیایي اسانتیاوې نه لري، پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی، تخریب شوي لیسا او ښوونځي نه دي رغول شوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دا هم ویل چې په ډیرو ساحو کې لام لوړ امنیتي تهدیدونه موجود دي او حکومت نه دی توانېدلی خلکو ته د ورځني عادي ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د حکومت مرستې او کار تر شوار پاتې دی.
احسان الله منګل یم، د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی. طول درې میاشتې کې دوه ولسوالۍ سکوت شوه او دولت په دغه په دار ځای کې هیڅ پاملرنه ونه کړه دغه ته، د خلکو ته نه یې خدمات ترسره کړه، صحیح خدمات نه ترسره شوي، د معارف په برخه کې خدمات نه ترسره شوي، امنیتي ستونزې راتروسه پرې همداسې ګواښونه دي.
مدني فعالان د جانخیل ستونزه حساسه ګڼي، وایي مرکزي او ولایتي اداره په شریکه باید د دې ولسوالۍ د وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او که ځانګړې پاملرنه ونه شي ښایي راتلونکی خراب وي. مدني فعال منور اندیال وویل
لپخوانه داسې ګډوډي روانه وه ځکه چې په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په سترګه تر اوسه نه دي ورته کتل شوي، هلته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دي. همداشان هیڅ معارف هلته شتون نه لري، بیخي معارف فلج دی او زده کوونکي لیسې نه لري. مرکزي حکومت او د ولایتي اداره باید دلته کار وکړي او موږ ښکاره مثالونه لرو چې اوس کار نه دی شوی.
د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په جانخیلو ولسوالۍ کې ستونزې نیوای چې د خدماتو تر سره کېدو لپاره پلانونه جوړ شوی او په نږدې یو میاشت کې به په بشپړ ډول پلی شي.
دې میاشت کې نو هم په کم وخت کې ټول هغه خدمات چې اول ته اداري مکلف دي چې باید وړاندې کی هغه به په بشپړ توګه باندې جریان ومومي.
د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د خدماتو او ملکی ادارې نشټوالي شکایت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د جانخیل ولسوالۍ درې ځله د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په مخامخ جګړو کې لاس په لاس شو او په ولسوالۍ کې شته خدماتي ادارې یا له منځه لاړې او یا تخریب شوې دي.
د امریکا ولسمشر د قطر او څلورو عرب هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل په هدف د منځګړي په توګه د کویت حادثې ستایلې دي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر او د سعودي عربستان په ګډون د څلورو عرب هیوادونو ترمنځ د راپورته شوي جنجال د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت له هڅو هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کویت له امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره له خبرو وروسته خبریالانو ته ویل د خلیج سیمې د ثبات لپاره د کویت هڅې مهمې دي.
This all began because that there has been massive funding of terrorism.
دوی دا ټول شخړې وروسته تر هغه پیل شو چې یو شمېر هیوادونه له تروریزم څخه په بشپړ ډول مالی ملاتړ کوي. زه غواړم چې د تروریزم مالی ملاتړ باید بند شي. موږ باید د تروریزم د مالی ملاتړ مخه ونیسو او که دوی د تروریزم مالی ملاتړ بند نه کړي زه به د دوی ترمنځ د نږدېوالي لپاره هڅه ونه کړم، خو زه فکر کوم چې دوی دا هڅې غواړي. د امریکا ولسمشر د غرازول چې دا د خلیج په عرب هیوادونو پورې اړه لري چې ځان ته د څه ډول راتلونکي غوښتونکي دي.
Each nation in the region must decide what kind of future they want.
د منځنی ختیځ هر هیواد باید په خپل فکر وکړي چې د خپل بچو لپاره څه ډول راتلونکي غواړي، تاوتریخواله او کسوله غواړي. په دې برخه کې باید د ایران په څیر هیوادونو سره هم چلند وشي چې له تروریستي او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ ویل د خلیج عرب هیوادونو د امریکا دوستان دي. ډونالډ ټرمپ ویل هغه غواړي چې د قطر، سعودي عربستان او اماراتو ترمنځ منځګړتوب وکړي چې د هغه په خبره اغیزمن به ثابت شي. د کویت امیر شیخ سبا وایي هیله من دی چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د جنجال د حل لپاره به د هڅې نتیجه ورکړي. شیخ سبا ویل د سعودي په شمول څلور هیوادونو له قطر سره د اختلافاتو د حل لپاره دیارلس غوښتنې وړاندې کړي دي. د کویت د امیر په خبره که څه هم قطر ځینې غوښتنې رد کړي دي، خو دی بیا هم هیله من دی چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ممکنه دي. خو د سعودي په ګډون څلور عرب هیوادونو بیا د کویت د امیر دې خبرو ته زیات خوشبینه نه دي او د شیخ سبا د ځینو خبرو پر وړاندې خپله ناراحتي څرګنده کړې ده. دا هیوادونه وایي له قطر سره د ستونزې د حل په هدف د خبرو لپاره باید هیڅ ډول مخکې له مخکې شرطونه نه وي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره پوځي انتخاب نه مطرح دی او نه به هیڅکله مطرح شي.
د تیری میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه لوی آسماني ډبره د مځکې له څنګ څخه تېره سوه. عصمت څروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتاً لویه سیارهګۍ د مځکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د اګست په 1/2 د مځکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تېر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې د کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارهګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارهګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارهګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
اسمت څاروان وو. نن د سپتمبر 8 د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. د سواد زده کړې معینیت موندنې ښیي چې د محل په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي چې ډېری یې ښځې دي. دغه معینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړېدو لپاره اراده نه لري او ډېرې پیسې په خیالي پروګرامونو لګول سوي دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معین سردار رحیمي د پنجشنبې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته په کابل کې وویل که سه د خلی پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو پر لوري دوه مصرف سي تر ډیره به په دې برخه کې ستونزې حل سي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې ماشه 14
دی وی د څلورو لسیزو جګړو لکبله د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربیره هر کال 200 زره ماشومان له زده کړو به برخه کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزې لرو. هغه مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي، ځکه چې یو مافیایي بانډ جوړ شوی. دغه بانډ تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونو ډیره پیسې ورکړي دي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین محمد سردار رحیمی و. بې وزلی، تاوتریخوالی، ناامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د موینیت په خبره له کبله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړو څخه محروم پاتې سوي دي. د دې موینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2006 میلادي کاله پورې د لیک لوست سطح باید 1.5 سلنه ته پورته سي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناورو.
چین او پاکستان په افغانستان کې د بحران د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پیکن کې په خپله کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د ارزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د بغلان ولایت په دشي ولسوالۍ کې د دوو ترانسفارمرونو له نصبېدو سره په دې سیمه کې ډېره زرو کورنیو ته برېښنا ورسېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې د میانمار یا برما له راخین ایالت څخه 2,70,000 روهینګیا مسلمانان له خپلو مینو وتلي او بنګلادش ته کډه شوي دي. د ادارې مخکې اعلان کړی و چې 1,40,000 روهینګیان بنګلادش ته رسېدلي. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې 1,60,000 هندي ساختماني کارګران له دې هېواده وباسي. قزاق چارواکي وایي دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانا کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. او په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې سختې زلزلې 15 کسان ووژل. چارواکي وایي چې د زلزلې یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړې او یوه کوچنۍ سونامي یا د سمندر د څپو طوفان یې جوړ کړ.
د افغان فلم ادارې یو پخوانی کارکونکی د هغه وخت کیسه کوي چې وسلوال طالبانو غشتل د افغانستان د تاریخ خورا مهم تاریخي مستند فلمونه له منځه یوسي. اسمت سروان او نور تفصیل.
په 1990 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علي په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې علي د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراز وویل
جامان 11 نفر بده په امین نتیجه رسیدیم که کلش یک
ټول ټال یو ولستنه وو. د نتیجې ته ورسېدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرې نشتو. په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټکړه.
تا تیر کردیم
سخت ریزو طالبانو چې له 1989 څخه تر 2001 پورې د خپل واک په محل د سینما، تلویزیون او موسیقي په شمول په هر راست تفریح او تفریحي وسایلو بندیز لګولی وو. ډیر فلمونه وسوځول خو طالبانو وزره ډیر ارزښناک فلمونه ونه موندلی شوی، ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له همغه وخته 2 لسیزې وروسته د افغانستان دا مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر ورانیو او شخړو مخکې وخت پورې تړاو لري اوس یو وار بیا رابرسېره شوي دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان وو. شپېته کلن علي چې شپږ 1.5 کاله یې په افغان فلم کې کار کړی دی وایي د فلمونو د پټولو په وخت سخت ډارېده، خو دی وایي چې خدای وساته. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي دا اداره په خپل آرشیف کې د 2,500 ساعته 14 ملي متري او 8,000 ساعته 15 ملي متري فلمونه لري، خو تر اوسه پورې دغه فلمونه بشپړ کټګوري شوي نه دي. دا فلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو ښې خاطرې ورپه یادوي، خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
او اوس له اسمت سروان څخه په بل راپور کې اوري چې د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیونه ډالر جریمه کړ. د امریکا حکومت د غیر قانوني حوالو د پیسو سپینولو په خاطر په نیویارک کې د حبیب بانک د څنګه د بندولو امر هم کړی دی.
د امریکا د قوانینو نافذونکو په نیویارک کې د پاکستان حبیب بانک ته امر وکړ چې خپل څنګه بند کړي. په نیویارک کې د حبیب بانک څنګه له 30 کلونو راهیسې فعالیت کوي. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي و چې د پاکستان دا تر ټولو لوی بانک به سلګونه میلیون ډالر جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیا ویشته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر د حبیب بانک لپاره 650 میلیون ډالر جریمه په پام کې نیولې وه، خو له هغوی 225 میلیون ډالر کمی کړي دي. له دې سره سره دا د پاکستان د یوې مالي ادارې لپاره تر ټولو لویه جریمه ده. حبیب بانک چې اصلي مرکز د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1901 میلادي کال راهیسې فعاله ده. د بانک لږ تر لږه 10,000 ځلې پیسې په غیر شفاف ډول لیږلي او لږ تر لږه 250 میلیون ډالر یې سپینې کړي دي. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال کې د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې ته وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي لا هغه سینه و چې باید وي. د حبیب بانک مسؤول نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمني څه باندې 24 میلیارد ډالر ده، وایي چې په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی ومني. دا اونۍ مو په دې خبرونه کې د زابل ولایت ستونزې راخیستې دي او د دغه ولایت له یو مسول سره پرې غږیدلې. البته مخکې تر دې چې د مرکه پیل کړم، یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده. سیاسي تبصره او نظریه مو نه خبريږي او د هغو لپاره ازادي رادیو نور خبرونه لري او تاسو ته چانس درکول کېږي چې خپل نظرونه خلته شریکي. د زابل ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال مو په دې خبرونه کې ملمدای او ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي. سیال صاحب، موږ د زابل ولایت څخه د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه ترلاسه کړې دي چې پر بیلابیلو ستونزو دي. لمړی به د یو اوریدونکو شکایت او ورچی د شاروالۍ څخه لري، بیا به تاسو جواب تراسو.
السلام علیکم، زه چې په ولایت زابل د ولایت نه د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه د اغوستنه ده چې د زابل په ولایت کې دغه د زابل شاروال چې دی دغه عمومي کوڅه چې د خلکو پر مخ باندې خلاصې ده، پر دې ولس باندې خرچ کړي دي، د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې، د خپل جیب د کولو په خاطر باندې هغه خلکو چې پر چا خرچ کړي دي هغه په عمومي کوڅو کې چړی وهلي دي او ودانۍ پکې جوړوي. نو دا خلک وروت او مشته، د خلک په شر کې سره چولي دي. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې را دي سي حقیقي و چې ودی ګوري دا عمومي کوڅې دي چې د دولس دیارلو سمڅتو خلک پر دې لار باندې تګ او راتګ کوي، د عمومي خلکو پر مخ باندې خلاص کوڅې دي، د پر خلکو باندې خرچ کړي دي چې دا زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه اوسنه ده چې دې ته پرته وجو کې وسلام.
بله سیال صاحب، د دې आवाज مو واورید، تاسو دوی ته کوم جواب لري؟ ای واقعا په زابل کې چاروالۍ په دغه ډول کارونه کې کنه غو جواز لري که څنګه؟
او دې اجي سفولا دې سوال په جواب کې کوم راول شم چې دلته هر څه شه د ماستر پلان په مطابق باندې مخکې دي، کوم پلان چې دوی شروعي جوړ کړی دي او به مرکز ته هغه منځور شوی دي، کسرکونه دي، جری دي، همدارنګه لارې کوچو دي، لپاره کوم پلان دي، یا د عموم کې د کار د غټ خار نه دي، خار د لپاره چې کوم ماستر پلان دي په دې هغه په مطابق مخکې دي. او شروعي کې به یو شمیر سپین دی وغه مشکلات دي، د هغه لپاره د مرکز نه حیات راغلی او څو واره هغه کتلې دي، هغه سارلې دي،
دغه نه ورشته تری دي او دغه دي هر لارو دي پاره او خواغه کې یوازې شاروال څخه ملامت نو نه پر نه دی غنم شوه نو ځکه دغه شتون دي دونه جوړی نه دي او قرات خار دومره فراخ هم نه دشتون دی او د بلکیږي ولایتي اداره دوی غاغوري او دوی شتون دی به ان شاء الله چې کوم شتون دي چې شته هغه د پاره دی حلارې پیدا شي.
بله یو دوه نور اوریدونکو هم لرو چې دوی د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي وای چې اوبل رو پر دې باندې باید حکومت بندونه جوړ کړي. د دوی څخه وای وو بیا ورسته تاسو جواب ته.
بله السلام علیکم رفیع الله د زابل ولایت نا خبره د سر کوم زما د لوړ ټولو چارواکو څه دا غوښتنه ده چې موږ ته په زابل کې یو د اوبو بند را جوړ شي ځکه موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. په زمي باندې زموږ په راده کې زموږ په خوړ کې اوبه د غي لاره واني او چې دوبه شي بیا رود وچ کلک شي ټول بزګران ټول خلک د وچکالۍ څخه سر ټکي د وچکالۍ مشکل لري. چیرې دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو باندې ورسیږي
سال صاحب دغه بل اوریدونکی بم راوخو چې تقریبا ورته ستونزه لري بیا تاسو
وروره مرخو په زابل کې اوبه ډېرې کمې دي اوبه مو نشته حکومت توجه غواړو چې موږ ته وندونه وټپونه وتړي باغونه او برمې مو ټول وچ شو نو زموږ خواهش حکومت څخه دا ده چې زموږ ته دغه بندونه وتړي او د غلو مخه ونیسي او په خپله دا بندونه په خپله یو موسسې ته ورکړي او دا بندو د اوبو چاره مو راوچي. وسلام.
بلې سیاست د دوی اوازونه مو اوریدله. موږ مخکې هم داسې پیغامونه درلوده په زابل کې د اوبو څخه خلکو شکایتونه کړي دي. آیا واقعا
په ځینو لرو پرتو سیمه کې دغه مشکلات شته دي؟ خو ولایتي ادارې په د ملي پیوستون د دلارې همدارنګه د انکشاف د هاد د ریاست دلارې دلته واړه واړه پروژې چې دوی په واک کې وي او دوی هغه شوراګانې جوړې کړې هغه د دوی ستونزه په هغه لرو سیمو کې او په ځینو ځایانو کې په ناامنه سیمو کې دغه مشکلات ته د حل لاره پیدا شوې او ځینې پروژې لا د موږ همدلته روانې دي. یا شوراګانې هم دغه بندونو باندې په دغه ورسوالۍ کار کوي. خو غټ بند تر رښتیا هم سره چې نشته دی په ارغنداب کې په یو بل ولسوالۍ کې چې اوس مانه نوم غلط دی موږ دغه ستونزې لپاره شته څو هلته غټ بندونه جوړ شي هلته هم تصمیم نیولی د هغې د سروې شوې ده او دا د مرکز سره شریکه کړې تر څو هغه حکومت د مرکزي حکومت چې کوم د بندونو جوړولو پلانونه لري په هغې کې شامل کړي او هغوی ته دغه اسناد او دغه کوم اسناد چې دا ورته لیږلي دي نو هغې کې شامل کړي ان شاء الله چې د حکومت وعده کړې ده تر څو په دې کې او دې سره څنګه اول د بندونو لپاره امنیتي پلان هغه هم ورسره لیږل شوی تر څو د امنیت په شتون کې بیا دغه بندونه جوړ شي په دې سیمو کې. نو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به دې شاهدان شو تر څو په زابل کې موږ دغه لوی بندونه د اوبو لپاره تر څو دغه ستونزه هواره شي شاهدان اوسېږو.
بله بیا هم یو دوه نور اوریدونکي لرو چې د نورو ستونزو ترڅنګ تاسو معلومه ده چې د سړک ستونزه په ټول افغانستان کې ډېره مهمه او جدي ستونزه ده او ډېر خلک سر ځنې ټکوي. د سړک د خرابوالي ترڅنګ ځینې روغتیایي ستونزې دي یا د ښوونځي دي په خپل د دغو اوریدونکو شکایتونه واورو بیا هم تاسو ته راځو.
او هغه په پردې زابل ولایت د دې په معاملې سره د شې د نوی د بسند کلیو څخه دین کيم لارې لیک سړک مو له خلاط مطلب ولې څخه د خلاط مرکز پورې ډېر خراب دي. کوم وخت چې دل مریضان په روغتيي حالات کې هغه خپل پردا خراب لارې مرکز خلاط روغتون ته استخانه تر رسو هغه خپل ژوند له لاسه ورته. آیا د دې مسولیت و څه پر غاړه وي؟ آیا تاسو مرسته وایا چې موږ مرسته له پاکستان څخه وغواړو د ایران څخه له بل ګاونډي څخه؟ نو دا مهمه او خایسته او په هنيز مرکزونو روغتي مرکزونو دا هیڅ هم نه ځلته تر بیا څه وخت الله فهمان
زابل ولایت کې منوبار او نسوالي او د شپږ کال کې د زموږ ډېر قرباني ستړي ورکړي دي. خو زموږ یو سړک د سوزه ولسوالي پر سړي د شورې او شنکي منوبار اڅغر چې مرزي هغه چې اسپاړس کار راځي او نه د مرزان پر لار باندې چې په سعادت ورسېږي
او دا موږ د نوبار د ورسوالي چنان تر درخت ولاندې تر باکوای نو لږه تو خلکو سره د فایل څه چې د موږ د دولت څنګه د نوبار لپاره وکړو پښتانه سکاله کې یو ځای نه دی جوړ شوی نو مکتب نه کلینیک نه سم نه لري
بل سیال سب د دوستانو شکایتونو مو اوریدل تاسو څه جواب لري دوی ته
او په عمومي ډول سرکونو وضعیت خو په ټول افغانستان کې او بیا په زابل کې رښتیا چې خراب دی هغه یو څو سرکونه چې نږدې ورسوالي دي هغه سرکونه لري او هغه وخت کې جوړ شوی دی د هپوتیر نظام کې دا سرکونه جوړ شوی دی او هغه دي صرف اوس د پاره د منګ په 15 کیلومتر سرک باندې کار روان دی چې دا سرک دی د شاجوی او د کلاس ترمنځ جوړیږي هغه زیاده چې ډیر خراب شوی دی وسوال مخالفینو دي مینو له زواله په چکونه له دا سرک د 15 کیلومتر قرارداد منځور شوی او فعلاً ته کار روان دی ان شاء الله چې د 15 ترور میاشتې نور پاتې دي د شپږ میاشتې پروژه د شپږ میاشتې په جریان کې به دا تکمیل شي او د دې په باندې تګ راتګ شروع شي او د یقین وروسته موږ د څو سوالې نور سرکونه چې معلومات او سروي کړی دا او اغه حياتم ټاکلې او غوي معلومات راټول کړي او تاغه معلومات د مرکز سره شریک کړي د فائدانه وزارت سره همدارنګه نور اړوند وزارتونو سره دغه معلومات شریک کړي دي ترڅو پاغه باندې کار شروع شي خو تر اوسه پورې به منځوري د دې سرکونه او عملان کار د شروع په دغه سرکونه معنی ده چې منځوري نه ده راغلي نو سرګي په لارې ترڅو منځوري راشي او دا چوپان یو دی هغه سوالونه چې موږ چې ډیر نام نه ده رښتیا چې موږ هغه ته حتی اطمینان هم دی هوا د لارې نه کو سرک کوئی ډیر خراب دي چې سرک باندې تک دي شي امکان لري او اکمالات هم دی هوا د لارې کو د دې معلوماتو کې او سرګ یو هيئت دی خاره شی او موږ مرکز ته لګلې دا سرک هم شامل دي همدارنګه د ارغنداب سرک هم شامل دي په دې سروي کې نو خو دا دی چې د مرکز نام به دې منځوري راشي او دې لپاره پیسی پیدا شته څو دغه سرکونه ور باندې جوش
ډیر زیات امانه کوم بیا نور دوستان دي دوی تاسو به معلومه چې په زابل ولایت کې د موټر سایکل چلول باندې یعنی بندیز باندې لګول سوی دی دوی په همدې اړه شکایت کوي نور دوستان هم دی هغه وایي چې موږ خپل غورزنی چاري په موټرو کې نه په موټر سایکل باندې موږ خپل مثال بازارونو ته ځو یا سوداوي راوړو یا سوداګری کوو یا یو بل نور اړتیاوي پوره کوو دوی وایي چې دا موټر سایکل باندې د دوی د ژوندانه ستونزې ډیرې سوي دي د اول به دوی आवाज واورو یو دوه ورېدون کې دی بیا پر ترازو تاسو ته
بریا السلام علیکم هنه اتلا سعادت يم د زابل ولایت له شاجي ولسوالي می اړیکه د ازادي رادیو سره نیولې ده زمر د زابل ولایت په شاجي ولسوالي کې موږ کلام باندې دځبط کال کې چې بند سوي دي څوک هم غار نه خلاصي باید د حکومت مردا خواهش ومني په نور ولایتو کې په ټول افغانستان کې مکلام باندې بیا په زابل کې دی باندې او په نور ولایتو کې خلاص یا په زابل کې باندې نو دا خو ناجایز ده د حکومت څخه مردا خواهش ده چې موږ مشکلان خلاص کړو السلام نو دا پیغام د زابل ولایت کې مرتکلام باندې ټول ولایتو کې خلاص نو ولایت کې باندې دا نو څه وجه
السلام علیکم له زابل ولایت د شاجول سوالي څخه خبره کوم د بلبور ټول چارواکو څخه دا هره ده چې اته کار کې له شاجول سوالي کې مترګاټام باندې موږ ډېر ستوند سره مخ یو مریضان دا څوله کندار په دارونو ډېر سره په ټینګ ضرورت کې ورته داخلو ورته درو د مترګاټانو نور وخت نه ځای کوم السلام علیکم
سیال صاحب پرته له دې موږ نور شکایتونه په همدې اړه لرو موږ د وخت سپما لپاره فقط یو دوه درې نمونه راوخستلې غواړم ستاسو جواب اخلو چې آیا د دوی په دې ځای کې په کوم دلایلو پر موټر سکل باندې بندیز لګول سوی دی
دغه دوستانو یې د څو کلونو راځي چې اته د مقررینه مسکه او د ملي مشرانو پردي په وخت کې چاغه ولسمه شروع یاغت په وخت کې دغه په زابل کې د نظامی شورا د بشری په اساس باندې مرسته باندې شوې دي د دې مرسته کولو هغه د په دغه عملنګ د سیما چې هغه ګټه کوم واسه نسبت د تاوان زیات کو او سوال مخالفینو د دې ډیر استفاده کوله او هغه وخت سره نامنی بیخی زیاده کړی و دغه مرسیکلو نو هغه غوچې د نظامی شورا د پریکړې په اساس باندې دغه مرسیکلونه بند شوی دي او تر اوسه پورې بیا هم دغه شکایتونه او ځینې خلک قومي مشان هتا د موږ غته راغلي دي د موږ نظامی جلسې ته شو دغه مشکل د موږ د ولایتي ادارې سره شریکي خو بیا هم د نظامی جلسې د پریکړې په اساس چې دا کار غټور دی په زابل کې نو شرایط دیار ولایت دیار هغه فرق کوي د نورو ځایونو چې زابل کې دغه موټرسایکلونو بندېدل مفید دی ګڼل شوی تر څو د زابل لامه خلکو ته او هغه خلک چې په ولایتي ادارو کې او یا نورو ادارو کې په دولتي ادارو کې کار کوي هغه ژوند خوندي شي او د هغې لپاره دا یو ښه زمینه برابره شي تر څو موټرسایکل بند شي او هغوی په اسانه ژوند وکړي. حتی د منګر رئیس صاحبان کو په ښار کې به د بادیګاټ او کو ډېر په خپه ځای د امنیت په ځای کې د خلاص په ښار کې ګرځي او همدارنګه د خلاص ځینې سیمو ته ځي به دي اغنه او همدغه موټرسایکل یې په یو وخت کې چې زابل ډېر نام نه کړی او حتی زابل هغه وختونو کې د نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود او ډېر ترور او زیاتې نامنی دغه موټرسایکل دی واجی ډېر شوی و. نو هغه چې دغه بندول د ګټه رسولې په نسبت دا چې لشي هغه تاوان زیات
دی. بلې سیاست کلیوي خو او بخشي کلیوي خو د ګټې ته فکر وکړو چې د یو ګټه رسولې د بل خو تل څنګه چې دا ورېدونکو وای د دوی ورځنی ژوند ټول په دغه موټرسکل باندې دی چې د یو ولسوالۍ تر بل ځای پورې ځي یا خپل کار ژوند کوي. بیا د دې د بدیل په اړه فکر سوی دی چې هغه څه وکړي
هغه په دې موږ چې څومره لکه خلک چې د دېنه شکایت کوي چې مستقری وړي باندې شي د هغه په نسبت هغه خلک چې وایي چې خوشوي چې مستقری باندې شي او دا د نه لکه د هغه خلکو تعداد او رائے زیات ده او زیات خلک دا غواړي چې همدغه سولې په فضا کې ژوند وکړي او نسبتا یو څه آرامي آرامي او هغه وخت چې څوک مستقری لوي زیاته نام نیوه مفتا سویل چې هغه وخت زابل ولایت په نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود.
بله او یو بل اوریدونکی دی چې د تذکرو اخیستلو پر مهال وایي چې د دوی سره ښه چلند نه کیږي او ستونزې لري د دوی.
بله زابل خبره کوو د خکابان دوه سالې څوره دا خبره چې تذکرو ته دی په ولایت کې هلته ورته تقریبا مشکل جوړي کوم کسان هلته طالب څو دي او د شک څو شغل ته دوی ته مخالفت کوي دا هغه په بنیانې نه وروره دا موږ دا ملت سره د ژوند د داخلي یو شرکتي په دې ډول موږ دې څنګه نه کوي دا خبره مو ته دی اجازه ورکړي چې موږ تشکیلې جوړ کړي دا خبره سره دې سره هم کې چې د خپل تشکیلات له اساسه ولري او د خپل سوالي کوم مرجنو ته دې ورته مراجعه وکړي چې ولایت کې دې غواړي خپل تشکیلې جوړ کړي نو موږ دا وختونه دې تشکیلو مشکل یې سره حل کړي او سره
بله سلسله البته دا د خلکو ایداوی دي چې موږ تاسو ته دراورو غواړو چې د وستونزې په شکل باندې کېدای شي چې دغه یو څوي تاسو سمره دا تاییدوي چې واقعا خلک د سیستم سره مخامخ دي تذکره په خپل کې
موږ په حکیا په نو ورسره کې رښتیا هم چې هغه ورسره څورو کړون راځي چې دولت دی ورکې نه وتلی دا نو دی هغه رسمي کارونه ته دا تذکره او ځینې نور کارونه چې کیږي موږ ولایت کې دې لپاره نمائندګان نور څو دغه د دوی کارونه ککنی نشي او خبر مخلاص شي د دلته نو هغه د خګابان ولسوالۍ خو د تذکرو کارونه ډېر په ښه شکل سره اوس کیږي او هغه دلته په مرکز کې د ولایت په داخل کې کیږي نو تر زیاتې څارنې لاندې هم دي ان شاء الله چې دا مشکل اوس حل شوی دی او اټغر ولسوالۍ کې هم دغه مشکل لرلو کله چې نوی ولسوال لاړ نوي اداره هلته فعاله شول هغه خلک چې مشکلات خلکو ته جوړول یا بې ځای پیسې دي نه اخیستې هغه خلک مونږه لری کړی هغه نه او د یو بل ولسوالۍ یو سړی مونږ چې دغه چې پیسې اخیستې او خلک یې ځورول د تذکرو په بانه باندې هغه مونږ څرنوالۍ ته معرفي کړی مونږ دې څرنوالۍ دې شاید چې مونږه هغه ته یو نفر معرفي کړی دی په دې ارتباط باندې او ځینې خلک چې پوښي ور باندې او هم د دندې نه لري کړی دي.
بله یعنی په ټوله کې سن زده فساد ده
اوس څنګه شوی د پاتغان ورسوالې کې ما ویل دا مشکل هو غال شوی دی او د خګابان ورسوالې کې چې دغه مشکل هغه مو د افسر دلته په ولایت کې ورته خلاص کې تسوده د خلکو دا څنګه حل شوی دی د ولایت دی اداري خصوصا د والی کې د سارن اعلان دی هم دلته دغه تذکرو مشکل حل شي او خلک او خلکو ته څنګه جوړ نشي نو بیا هم کوشش کوو دا غوښتي شکایتونه چې ته کېدل زه به دا په ډاډ سره د راتلونکي نظامي جلسه کې به دا وایم چې دا غوښتي خلک په دې اړه باندې بیان شي شکایتونه لري او کچیرته څوک د سي په چا چا باندې مساعده کړی موږ سره د شریک کی د تاسو دلاري بل لاري موږ سره د شریک کی چې موږ به ورته په وخت رسیدګي وو.
بله ډیر مننه کوم. موږ هم دغه پروګرام د امدی لپاره جوړ کړی دی چې موږ وکولای سو د خلکو شکایتونو تاسو ته در ورسو او بیرته تاسو جواب واخلو، دوی ته ورسو چې اطمینان حاصل سي. همدغه راز د اربکیانو څخه هم په دې ولایت کې ډیر شکایت کیږي. البته اول به د دې اوریدونکو شکایت بیا تاسو جواب راوخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته د مینې او محبت څخه ډک سلامونه وایم. فصل سلامه څخه دغه زه د شرک څخه راجان د زابل ولایت شارصفا د ولسوالۍ د شرک ته کلی څخه راجان خبره کوم. دغه اربکان موږ سره چې ګری باندې عذابوي تکلیف راکړي، د اربکانو تاکله باندې شکایت لرو. دایشي د اربکان موږ نه چیزې نو وزتلوي، نو چاروي افسخون دا غوښتنه ده چې د اربکان ته هدایت وکړي، اربکان ته لاړ شي، اربکان ته خبره وکړي. موږ به څو درڅو دې زیروي، څو درڅو به مزتلوي، څو درڅو به پر خپلو جایدادو، پر خپلو خټکو، پر خپلو اندوانو، پر خپلو خارګاو باندې وجیو ټکوي. اشر خو موږ به دې ته مجزو دا ځای به ورکړي. وسلام.
بله سیاست ستاسو جواب.
مه او وانه ورده.
بله
په دې باندې سترګې نه شو پټولای. ریښتیا چې ځنې وخت زغه نام نه ولوسوري چې دمن دي په دې کې وخت نه وخت ترشتون دي پیدا کیږي. چې په دوی ته سره معلومي کمانډان معلومي دوی په وخت سره راغلي دي او د خوږی مشان ولایت راغلي دي او موږ کمانډان د امنیت سره درنګ امنیت سره په دې اړوند باندې خبرې کړې دي. ژوندې مثالونه شته چې موږ څو دي پوستو کمانډانان همدارنګه د پور دی ولسوالۍ په ساته د محلي پولیس کمانډانان په همدې اساس د دندونو لرې کړل او اته څنګوالۍ ته معرفي کړل چې عامه خلک یې ځورولي یا د عامه خلکو نه یې څه اخیستي وو یا هغوی مال ترې اخیستی وو. خو په ټوله کې اوس دغه ستونزه نشته دی او که بیا هم څوک دغه ستونزه ولري نو کولای شي چې ولایت ته مراجعه وکړي او هغه خصوص د هماغه پوستا او یا د هماغه کمانډان د هماغه محلي پولیس چې دوی ته شکنجه ورکوي یا زوري یا تینا مال غواړي اوشه او د ولایت مقام سره شریک دي. د ولایت مقام په نظامی جلسه کې بغیر دنه چې د دې نومر شاش یا د دنه څو خبر شي موږ به هغه نه پوښتنه وکړو او هغه به راوغواړو او که چې په سبوت شي هغه نو ورسته د دندن لري کو او که دې وړو چې څنګهوالي ته معرفي کو څنګهوالي ته معرفي شي او موږ څو مثالونه ژوندې د غسلرو چې څو نفر خلک راغلي شکایت کړي دي او ور باندې سبوت شوی دا اوس سره بنديان دي او خوادې محلي پولیس د پوسټ کمانډان یې خپل محلي پولیس.
بله او ورسته شکایت او غوښتنه د یو اوریدونکو د بیا هم د زابل ولایت دا بو ورو او بیا په د خبرونه مخ ته کو
دا زاري د زابل ولایت د زاري لیک څه اړیکه نیولې ده د ماده پیغام د ازادي راډیو لاري همشران ته د ګلپور شارواک ته دلته په دابالي بالاحصار کې توپ دي سي پروسه دا توپ دي سي انداخله د توپ دي سي لږه ده د ازاري کله د کلی کلی او چنانو شزي ډیر به تزرغ سوي دي بیرېج ماده خواهش ده چې د ګلپور شارواک پر دې یو نظر ورکي او دا د غزې انتقال کې دوه نوري ماساج نقطې الګوري نقطې استا دا وخت انتقال کې دلته به خېده دغه څخه ډیر شنيان شزي ډیر بیريږي او ډیر په مشکلات کې دي. والسلام.
بله سیاست د دې دوست غوښتنم تاسو واوریدل او شکایت وکړي چې د توپ څخه شزي او ماشومان او شنيان دي بیريږي نو تاسو څنګه بچنګ سي
دا توپ په بالایسار کې د خر په منځ کې په یو ځای نوښت کې چې بلای سر دی په غوږ کې یو خدل شوی دی هغه سره کمبري دی چې کله موږ مخالفین ګویا په خا باندې مزایل راځي او یا چې موږ مخالفین صحیح کې د خو ثبوتونو د ثبوتولو نو ورسته چې خو ته معلومه شي او چې دا مخالفین دی هغه نه بعد ور باندې د ټوب راځي کوي په دې باندې پویګو مشکلات شته خو سره دې دې نه چارم هم نشته دی دغه یو ډیره خن وخت دی لپاره او دغه خاریانو د دې ازاری د خلکو د رنګ د خار د نورو سیمو خلک د امنیت لپاره دغه ټول د خپل شوه دی ورسو خار په امن کې شي د سره کمرې لګې دي او دا ډیره یو مناسبه نقطه ده
جب بیا هم زه دتا چې غږ دی خلکو غږ دی زه باید دا ورسو مخکل مسولین ته زه به دا خبره هم په نظامی جلسه کې وکم خو دې باندې موږ مخکې سوچ او فکر کړی دی په نورو نظامی جلسو کې او د خلکو همزه شکایتونه چې ولایت ته هم راغلي دي ازاري خلک یا د نورو سیمو خلک چې دې نه متضرره او د دوی د غږ نه نو راغلي دي ولایت ته خو هغوی ته هم زموږ همدغه جواب و چې دا تاسو د امنیت دپاره د ښار د امنیت دپاره د خلاط ښار د امنیت دپاره دلته ایښودل شوې دا یوه مناسبه نقطه ده او د دغې نقطې نه بیا په ښار کې نږدې بله داسې جیګه او مهمه نقطه نشته دی تر څو مخالفین چې راځي ښار باندې مزایلې راواړي یا په ښار په کمربند په اوستو باندې برید کوي او بیا چې مزایلې راځي اولونه په ښار راځي بیا همدغه خلک متضرره کېږي اوس یوازې د غږ نه متضرره کېږي او که چېرته اولونه او مزایلې راځي بیا خدای نخته دو ژوند ژون په خطر کې ولېږي نو هغه نه دا خبره چې دا موږ ورته بیا سوجو کوزر زمي شورا ته دغه د خلکو غږ باور افسومه
ډیر زه ته مننه کوم ګل اسلام سیال د زابل د والی ویان چې حاضر سولې زموږ خبرونه ته او زموږ د اوریدونکو پرته مو جواب کړي شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.